دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا یم د امریکا غږ آشنا رادیو د مخامنې خبرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د امریکا د سنا د مجلس یو هیئت په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي د ایران د حکومت په زورګونو پلویانو نن مظاهره کړې ده او په مصر کې محکمې وو کسانو ته د اعدام سزا ورکړې
دن د دوشنبه ورځ د تلیدي میاشتې څلورمه د 2019 کال د نومبر د میاشتې له 15 سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري په افغانستان کې د نومبر 15 له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې ورځ ده
او زموږ تشویش نگرانی په دې باندې چې زموږ خوندې به تر څو دغه تاوتریخوالي قرباني کیږي بې حقه بې نه حقه
افغانستان د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 12,000 ټنه جلغوزي چین ته صادرې
چې موږ هر څونه تولیدات لرو یوازې په دغه دوه ملک خرڅېږي نور هیوادو ته هم ضرورت نشته خو بیا هم اوس نور هیوادونه ته هم روان
په هانګ کانګ کې پرون یک شنبه د دیموکراسۍ پلویانو په پراخه کچه په محلي ټاکنو کې برخه واخیستله او ټاکنې ګټلې خو اول د دې سات پوره خبرونه البته رپورټونه وروسته اوري د دې سات پوره خبرونه زه او اشق الله رحیم زید درته وړاندې کوم
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د امریکا د سنا د مجلس د غړي کرستن جیل ران په مشرۍ یو هیئت رشپه په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي دواړو لورو د افغانستان په امنیت خې حکومتوالۍ اقتصادي ودی او د سولې پروسې په اړه بحث او خبرې کړې دي د امریکا د کانګرس او سنا ګټ پلاوی وویل د تروریزم په وړاندې مبارزه کې زمونږ ګټ ماموریت خې نتیجه لري او مونږ ترې راضي یو
مخکنی ولسمشر حامد کرزی وایي د هیواد سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت مخ په خرابېدو دی او ولسمشر غنی باید مخه ونیسي ښاغلي کرزی د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت او ټاکنو د کړکېچ په اړه وویل چې د هیواد د ناڅرګند برخلیک له امله خلک له هیواده وځي
نباید کشور ما با بحران زیاتر بره ما در بحران هستیم فعلا میکنه نتیجه انتخابات نیست بحران است پس صدا میکنیم مرد دکتر صاحب اشرف غنی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است
مخکنی ولس مشر همدارنګ په حکومت غو کول چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خلکو سره همکاري وکړي
د ننګرهار ولایت چارواکي په تیر درې ورځو کې 12 مخالف وسلوال تسلیم شوي دي تسلیم شوي کسان ځانونه د داعش د ډلې غړي معرفي کوي چې دوه پکې د ترکی او ډیر نورې د پاکستان اوسیدونکو دي په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست اته د وسلوال مطبوعاتو ته معرفي کړل چې وایي د داعش د ډلې غړي وو او په تیر درې ورځو کې ملي امنیت ته تسلیم شوي دي په تسلیم شوو کسانو کې د رسول خان په نامه یو جنگیالی هم شامل دی چې په اصل کې د قندز ولایت دی خو وایي په توره بوړه کې یې د داعش ډلې په پلوۍ د حکومت ضد فعالیت کاوه
مدت یک سال میشه به گروه داعش پیوستیم و البته تحت زیر تاثیر مطبوعات اونا و در فعالیت های ما در البته طرف خوگیانی ولسوال خوگیانی و طرف توره بوره
د ننګرهار ولایتي چارواکي په تیر دوه ونې کې د داعش ټلې سلګونه غړي د خپل ماشومان او میرمنو سره حکومت ته تسلیم شوه دي چې اکثریت یې بهرنیان دي
په پاکستان کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مهم غړي ګلاله اسماعیل پلار ضمانت منظور کړ تقریبا یو میاشت کېده چې پاکستانی چارواکو پروفیسر اسماعیل بندي کړی وو د ښاغلي اسماعیل لور ګلاله اسماعیل د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان نه امریکې ته وتښتېد او د پناه اخیستو غوښتنه یې کړې ده د پروفیسر اسماعیل مدافع وکیل فضل خانوی د پیښور علی محکمې د سلو زرو کلدار ضمانت ومنه او ښاغلی اسماعیلی خوش کړ
د ایران د حکومت په زرګونو پلویانو هغه مظاهری او مظاهره کوونکي وغندل چې د حکومت پر ضد راوتلی دي د حکومت په پلوۍ زرګونه کسان نن د تهران د انقلاب په څلور لارې کې راټول شوي ول دوی د حکومت په ننګه بیرغونه د ځانونو سره لګیدول او مرګ په امریکا یې شعارونه ورکول امریکا په ایران کلک اقتصادي بندیزونه لګولې دي او امریکایي چارواکو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو دفاع کړې ده. د فرانسې د خبري ایجنس خبريال وایي د حکومت په ننګه مظاهره کې زاړه واړه او مذهبي مشران راټول شول. ځینې کسانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تصویرونه هم لګول.
په مصر کې محکمې وو کسانو ته د اعدام سزا ورکړې چې په تروریستي فعالیتونو تورن وو. د خبر نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
د قاهرې جنايي محکمې نن د دوشنبې په ورځ دغه وو کسانو ته د اعدام سزا واوروله. په دې کسانو تورو چې په 2014 کال کې په تروریستي بریدونو کې یو لس پولیس وژلي وو. محکمې همدارنګه اتو نورو کسانو ته د 10 نه تر 15 کالو پورې د بند سزا ورکړله. په دې کسانو هم تورو چې په امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي، د تروریستي ډلو سره یوځای شوي یا ورسره وسلې او چاودیدونکي مواد پیدا شوي. د اسلامي دولت ادایش ډلې ادا کړې وه چې په 2014 کال کې په پولیسو بریدونه هغوی کړي وو. د دې بریدونو نه وروسته حکومت د پولیسو او قضایه قوي واک پراخه کړ. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د امریکا د استازو د مجلس وکیلان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مخزي په تلاو د خپل علني غونډو راپور جوړوي. دیموکراتان وایي جمهور رئیس ټرمپ د خپل مقام نه ناوړه استفاده کړې ده او دوی په دې اړه اسناد لري. نور تفصیل د شیر غورزنګ ناوري.
د ولسمشر د مواخذې د تحقیقاتو په ترڅ کې په تیرو دوه اونیو کې له پرلپسې علني غونډو وروسته دیموکراتان وایي چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناوړه چلند په اړه سند لري. تروسه ګڼ شمېر کسانو له شاهدې ورکولو نه ډډه کړې او یا د سپینې ماڼۍ له خوا ورته امر شوی چې غونډو ته ورنشي. ولسمشر ټرمپ روان تحقیقات یوه دسیسه بولي. ډیموکرات سناتوري او د جمهوري ریاست یوې کاندیدې د یکشنبې په ورځ وویل چې شته سندونه ایجابوي چې په سنا کې په 5 ورځو کې د 12 شاهدانو په لنی غونډه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو د ټلیفوني مکالمې په اړه موثق معلومات ورکړل شوي دي. دغه مکالمه د جولای په 25 نیټه شوې وه. ډیموکراتان چې د استازو په مجلس کې د مواخذې پر مواردو رایګیری ته چمتووالی نیسي، هیله مندي چې دا بهیر دوام ومومي او له راتلونکي سوي کال نه مخکې په سنا کې تحقیقات پیل شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریې د اساسي قانون د تعدیل کمیټه نن په چنو کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې دوه مخونډه کوي. دوی مذاکرات کوي چې د سوریې د اساسي قانون په اصلاح او تعدیل هم خبرې لري. په دې کمیټه کې 540 غړي دي چې د سوریې د اوسنی حکومت د سیاسي اپوزیسیون او مدني ټولنې غړي پکې استازیتوب لري.
او وروسته خبر ده چې ترکیه وایي تیاری نیسي چې د توغندیو د دفاع هغه سیستم وزمایي چې د روسیې نه څه موده وړاندې واخیست. سره له دې چې امریکا د بندیزونو خبرداری ورکړی، خو په ترکیه کې مطبوعات وایي پاوز دې ته تابعه نیسي چې د S-400 په نامه د هوایي دفاع سیستم وزمایي. د ملیت ورسپانه چې د پاو سره نږدې اړیکې لري نن د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې د ازمایښت په پلان کار روان دی. دغه سیستم چې د امریکا د مخالفت سره سره ترکیه د روسیې نه واخیست، اوس انقره سره نږدې په هوایي اړیکې ځای په ځای شوی. د امریکا د کانګرس غړو هم خبرداري ورکړی که ترکیه دا سیستم فعال که بندیزونه به پرې ولګوي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تیرو درې ورځو کې ورته 12 داعش وسلوال تسلیم شوي دي. په هانګ کانګ کې پرون یکشنبه د دیموکراسۍ پلویانو په پراخه کچه ملي ټاکنې وګټلې. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه وروسته اوري، خو زرته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د خبرو او څرګندونو په اړه رپورټ لرو. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دا چې د ټاکنو پایلې نه دي معلومې، افغانستان په بحران کې دی او باید دا بحران نور زیات نشي. د دې ترڅنګ پخوانی ولسمشر دا هم ویلي دي چې د چین په بین الافغاني ناسته کې د ولسمشر غني په غوښتنه ګډون نه کوي. خدا ناسته دې زر تر زره دایره شي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لېږلې.
خوانی ولسمشر حامد کرزی وای وضعیت بحرانی دی او باید دا بحران زیات نشي. خوانی ولسمشر له ولسمشر غنی وغوښتل چې وضعیت ته دی لسره کتنه وکړي او وضعیت په شدت سره مخ په خرابي روان دی. خوانی ولسمشر خبريالانو ته ویل اول سره ټاکنو سره مخالف او د ثبات په ګټې نه بللي. وای په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون وضعیت ته یو پټ ریفرندم و.
نباید کشور با به بحران زیاتر بر ما در بحران هستیم فعلا میکنه نتیجه انتخابات نیست بحران است پس صدا میکنیم مرد دکتر صاحب اشرفی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است
خوانی ولسمشر حامد کرزی د چین په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني کانفرنس د جوړیدو وختونه شو خدلای وی ویل چی جر دی دایر شي خوانی ولسمشر وایي چې د ولسمشر غنی په غوښتنه په خپل د چین په ناسته کې ګډون نه کوي او په وینای د ولسمشر غنی غوښتنه و چې د چین ناسته دی په لوړه کچ نه وي
دوی دا فکر کوي چې په چین کې به د اشتی ملی پر نظام او پر څه باندې خبرې کیږي او ما نه ورسول چې په داسې حالت چې ډاکټر صاحب شته ویلي په هغه کې تشویش ولري زه ولاړ شم دا موافقه هم ورسره وکړو چې بده خبر نه و زما تګ هلته ضرور نه و چې ولاړ شم نو ځان مې د لسخه وکړ
په دې خبرې ناسته کې پخواني ولسمشر وویل چې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده د وحید مجده وژل د بیان ازادي خپه کړي د سولې د فارینو په نښه کول باید بند شي هغه څو ګرام نه کړل خو امنیتي ځواکونو نه یو غوښتل چې د چا د شخصي او سیاسي اهدافو لامل نشي خواني ولسمشر د سولې لپاره د امریکا د هڅو نه د ملاتړ هم وویل
خو غومره چې د امریکایانو د جنگ او تشدد مخالفت وکړي دی او کومه خو غومره به د امریکایانو د سولې د کوشش تایید وکړي
خواني ولسمشر په داسې حال کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي چې ولسمشر غني تیر ماښام د امریکا د سنا او کانګرس له یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې ولسمشر ترامپ ورته ډاډ ورکړی چې د سولې د پروسې د فعالیتونو څرنګوالی به له افغان دولت سره په مشوره او همغږۍ پر مخ وړل کیږي ولسمشر غني په دغه کتنه کې د سولې لپاره خپل وماده ایزه پلان نه یادونه کړې ده او ویلي دي چې د سولې پروسه دی د افغانستان په مالکیت وي بل لور ته یو شمېر قابل میشتي پخواني طالب چارواکي وایي چې په قطر کې غیر رسمي مذاکرات روان دي
سری هم دی طالبان کوشش ته دی کوي چې خبرې سری پاتې شي د پاره د دی امریکایانو طالبان دواړه کوشش کوي چې خبرې سری پاتې شي د پاره د دی چې نه په داخل کې واځي بلکې په خارج کې د افغانستان د خلکسته چې جنگ دوامي سي دلته په افغانستان کې
د سوری دا تازه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چین ناسه دوهم ځل لپاره تر نامعلوم وخت پورې ځنډې درلوده تر څنګ یو شمېر د سوری هغه فعالانو سیډونکو چې طالب پلو بلل کیږي هم په نخښه شوې دي هغه څه چې په خوانی ولسمشری اندېښمن کړی دی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تیرو درې ورځو کې ورته دوه شپېته داعش وسلوال تسلیم شوي دي چې دوه پکې د ترکیې هیواد او ډیر نورې د پاکستان اوسیدونکي دي چارواکو له دغه وسلوالو اته دیرشې نن رسنیو ته وښودل ذبیح الله غازی پاکله رپورټ لري
د ننګرهار ملي امنیت ادارې نن هغه اته دیرش داعش وسلوال رسنیو ته وښودل چې دوه پکې ترکان او ګڼ نور یې د ډیورنډ کرښې د پاکستان د غاړې اوسیدونکي وو چې په تیرو درې ورځو کې د ملي امنیت ادارې ته تسلیم شوي دي چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د داعش دوه شپېته وسلوال کسان حکومت ته تسلیم شوي دي د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف د تسلیمي په دغو مراسمو کې خبریالانو ته وویل
په دې کې دیرش تنه افغانان او دوه دیرش تنه بهرني وګړي شامل بهرنیو هیوادونو کې اوس لپاره چې کومه څېړنه ترسره شوې ده په دې کې د پاکستان او د ترکیې هیواد وګړي شامل
هغه وایي په لږو سیمو کې لا هم د داعش وسلوال شته دي چې پر وړاندې دا حکومتي ځواکونو عملیات روان دي
غټه کچه باندې تهدید نشته البته هغه فرعي مسائل چې په درو کې یا په اچین او یا تختو په بندر کې په فرعي کچه باندې که موجود وي خو هغه هم امنیتي ځواکونه سرخوزیدنې ته نه پرېږدي او دغه امنیتي ځواکونو په میړانه باندې به دغه لړۍ قائم وي
په تسلیم شویو کسانو کې د کندوز ولایت اوسیدونکي رسول خان وویل چې د خوګیانو په توره بوډه کې فعالیت کوو او دوه کاله کیږي لا داعش سره یو ځای شوی وو خو پوه شو چې جګړه پرې سخته شوې او داعش په رښتینې توګه جهاد نه کوي هغه وویل
متاته یک سال مې شه بګورو داعش په وسیم و البته تحت زیر تاثیر مطبوعاتونه و در فعالیت های ما در البته طرف خوګیانی
چارواکی وای تیرو دو نیو کې د داعش ډلې سلګونه غړي لخلو ماشومانو او میرمنو سره حکومت ته تسلیم شوی دی چې ډېر یې بهرنیان دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د نومبر 15مه د خود سره د تاریخوالې د منې نړیواله ورځ په همدې مناسبت درته رپورټونه هم لرو چې په افغانستان کې د خزو وضعیت پکې څېړل شوی. خو دا رپورټ لګروسته وري په هانګ کانګ کې پرون یک شنبه د دیموکراسي پلویانو په پراخه کچه محلي ټاکنې وګټلې. کته هم د ولسوالۍ د شوراګانو د دغه ټاکنو ګټل سمبولیک دي، خو دغه انتخابات بیجنګ دی و حیرانوونکي ګواخ سره مخ کړي. نور معلومات پر رپورټ کې اوري.
د هانګ کانګ د ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې په بیساري توګه خلکو برخه اخیستې وه او رای وشمیرل شوې. د ټاکنو پایلې د دیموکراسي د پالویانو سره بریا ښیي.
ما هیڅکله په دې اندازه خلک نه ولیدلی، ډیر خلک وو.
دا په هانګ کانګ کې د چین پالویانو ته سمبولیک ضربه ده چې د هانګ کانګ پر سیاست پراخ کنټرول لري.
far beyond people's
دا یو پراخه بریا ده، د خلکو دا تمه نه و او دا یو ځل بیا د هانګ کانګ د خلکو ثبات ښیي. زه وایم 15-20 کاله به نوره مبارزه په کار وي چې په هانګ کانګ کې ستره دیموکراسي رامنځته شي.
د دیموکراسي پالویانو اوس په پراخه کچه د هانګ کانګ د ولسوالیو شوراګانې په کنټرول کې لري، خو دغه شوراګانې ډیر واک نه لري.
people have really expressed
خلکو په اختیار ځانونه څرګند کړل او یو څه واک یې ترلاسه. خو دا کېدای شي د بیجنګ له خوا له پامه وغورځول شي، خو د خلکو لپاره به هم ډیره ګرانوي چې له دې ځایه بیرته پشا شي.
په هانګ کانګ کې خلکو د دیموکراتیکو اصلاحاتو د راوستلو لپاره د 15 میاشتو لپاره مظاهره وکړې چې په ځینو سیمو کې په خونړیو نښتو واوښتلې او د چین د کمونست ګوند د نفوذ د زیاتېدو له امله قهر او غوسه پراخېدله.
د هانګ کانګ لپاره اوس مهال د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او د نظم راوستل ستره دنده ده. هانګ کانګ د چین برخه ده او د هانګ کانګ چارې په بشپړ ډول د چین داخلي چارې دي. د چین حکومت هوډ کړی چې د ملي حاکمیت، امنیت او پرمختیایي ګټو ساتنه وکړي او د یو هیواد دوه سیستمونو پالیسي پلي کړي او د هانګ کانګ په چارو کې د هر ډول بهرني لاسوهنې مخالفت وکړي.
څېړونکي وایي د ټاکنو د پایلو وروسته به د هانګ کانګ دیموکراسي پلوه غورځنګ په نړیواله کچه ملاتړ ترلاسه کړي او دا به د هانګ کانګ پر حکومت د فشار راوستلو لامل شي چې د مظاهره کوونکو غوښتنو ته غوږ ونیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په افغانستان کې د نومبر 15مه له خزو سره د تاوتریخوالي د منې ورځ د ټول نړۍ په څیر هم ولمانځل شو. دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېرې 40 پکې د خزو د وژلو پیښې دي. لیمی نیازی له کابله په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د نومبر 15مه له خزو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې له خزو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
افرادګرایي، بې سوادي، عدم آگاهي از حقوق زنان، اعتیاد، فقر، بیکاری، تکالیف رواني، عطف عنانات ناپسند اجتماعي، مداخله زورمندان در نهادهای عدلی و قضایی و فرار عاملین قضایای خشونت در ساحه خارج از کنترل دولت، باورهای منفی و دید زن ستیزانه، همه و همه از دلایل بروز خشونت ها علیه زنان است.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د تیر 2013 کال نومبر 15مه څخه نیولې د 2019 کال تر همدې نیټې پورې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. له دغه شمېر څخه 2018 قضیې عدلي او قضایي ادارو ته راجع شوې دي. په دغه شمېرو کې 83 قضیې د تاوتریخوالي شدیدې پیښې ښیي چې 40 قضیې پکې د ښځو د وژلو دي. که څه هم دغه وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شمېرو د زیاتوالي یا کموالي په اړه څه نه وایي، خو د بشري حقونو کمیسیون په دغو قضیو کې د 8% زیاتوالي خبره کوي.
در 224 ولسوالي برای هزاران تن اهم از مردان و زنان در موارد مهمی چون حقوق خانواده، نتایج ناگوار رسوم و عنعنات ناپسند، ارائه معلومات از قوانین حمایت از زنان، نقش و مهم بودن اشتراک زنان در پروسه صلح و انتخابات آگاهی رسانیده شد.
با افغانستان که د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما وای افغان حکومت باید د ښځو پر وړاندې د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د ختمولو او د ترسره کوونکو د معافیت د له منځه وړلو په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. همدارنګه د دولت په چارو کې د بشري حقونو وزیر سیما سمر وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي مرتکبین باید مجازات او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ای ادامه فرهنگ مافیات جامعه را به طرف یک انارشیزم میبره، نه ای که کمک بکنه که جامعه را به طرف یک جامعه قانونمدار و برابر و عاری از خشونت بسازه.
خود افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د 1990 کال له پیله د ولایتونو او مرکز په څارنوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 قضیې څېړلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان او چین خصوصي سکتورونو له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د صادرولو 15 کلن تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د دغه تړون په اساس د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 12,000 ټنه جلغوزي چین ته صادرېږي. ممتاز بهیری پاړه رپورټ لري.
ټاکل شوې چې افغانستان پر راتلونکو 15 کلونو کې د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 12,000 میټریک ټونه جلغوزي چین ته صادر کړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال حشمت الله غفوري د دوشنبه په ورځ د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزیو د صادراتو د 15 کلن تړون په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې دا تړون تیرونی په چین کې د افغان او چینایي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی دی.
در قسمت صادرات جلغوزه به کشور چین شرایط
د جلغوزیو د صادراتو په برخه کې شرایط د چین لخوا ټاکل شوی دی. شرایط سخت دي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د کرنې وزارت ژمن دی چې د جلغوزیو د حفظ الصحه په اړه د چین شرطونه پوره کړي او د افغانستان د حکومت لخوا لازم سرټیفیکټونه صادر کړي تر څو د چینایي لوري ډاډ حاصل شي
صادر بکنن تا اطمینان جهت چینایي حاصل شي.
ښاغلی غفوري د غرازوویل چین ته د افغانستان د وچو میوو د صادرولو په یو بل جلا تړون کې چې د افغان او چینایي شرکتونو ترمنځ سمو د وړاندې لاسلیک شو د 50 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي، پسته، بادام او غوزان به دغه هیواد ته صادر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال افغانستان 14,000 ټنه جلغوزي د ځمکې او هوا له لارې چین ته صادر کړي دي. د دغې خونې ویان جان آقا امید امریکا غږ ته وویل چین او هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول جلغوزیو لپاره یو ښه مارکیټ دی.
محصولات هندوستان او چین ته نن سبا مصادرات شروع دی، دا یو ښه لاسرالنی ده، ځکه چې هلته هم د میلیارد ډیر خلک اوسیږي او به یعنی مونږ چې ورته میلیاردي بازارونه یا مارکیټونه وایو او هغه په هندوستان کې چې مونږ هر څونه تولیدات ولرو یوازې په دغه دوه ملک خرڅیږي، نور هیوادو ته هم ضرورت نشته، خو بیا هم اوس نور هیوادونو ته هم روان.
د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزیو د صادراتو د 15 کلن تړون په اساس دا جلغوزی د حیرتان بندر لاره د اورګاډي په واسطه چین ته انتقال کیږي چې تر حیرتانو پورې افغان سوداګر رسوي او له هغه ځای تر چین پورې بیا چینایي سوداګر انتقالوي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی وویل چې د جلغوزیو د انتقال لپاره د مزار حیرتان د اورګاډي پټلۍ په سټیشنونو کې کافی امکانات برابر شوی دی.
از طریق از این خطا هم جلغوزه هم یکی از محصولات حقاد بود که
دور پرتلی دغه لیکل لاره با جلغوزی هم صادر شی او دغه تفاهم په اساس ټاکل شوی چې بادام او پسته او نور کرنیز محصولات هم په منظم ډول چین ته انتقال شي. دا تفاهم د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو ترمنځ شوی دی او د افغانستان د اورګاډي پټلۍ اداره د افغان حکومت له ادرسه د دغه پروسې ملاتړ کوي او کوم سهولتونه ته چې اړتیاوي برابروي
ضرورت بشه لازم بشه برزو فراهم خواهد کرد.
چین ته د 12,000 ټنه جلغوزي او د صادراتو دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شوی چې سکال په افغانستان کې د جلغوزي او حاصلات تر 12% زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سکل 24000 میټریک ټونه جلغوزي د افغانستان له بیلابیلو ځنګلونو څخه راټول شوی چې د تیر کال په پرتله 1000 میټریک ټونه زیاتوالی ښیي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15.
د روان خبرونه وروسته رپورت اوري. د امریکا د استازو مجلس وکیلان د جمهور رئیس ترامپ د ماخذې په تړاو د خپلو علني خوندو راپور جوړی. دموکراتان وایي چې جمهور رئیس ترامپ د خپل مقام نه ناوړه استفاده کړې او دوی په اړه سند لري. په دې اړه نور جزئیات د احمد شکیب دوست اوري.
If you would please rise and raise your right hand, I will begin by swearing you in.
د ولسمشر د ماخزه د تحقیقات په ترڅ کې په تیرو دوه اونیو کې له پرله پسې علني غونډو وروسته دموکراتان وایي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناوړه چلند په اړه سند لري.
ولسمشر د خپلو شخصي ګټو لپاره خپل مقام کارولی او په دې کار سره یې د متحده ایالاتو ملي امنیت له پامه غورځولی دی.
تروسا گنش میر کسانو له شاهدی ورکول نه ډډه کړي او یا د سپینې ماڼۍ له خوا ورته امر شوی چې غونډو ته ورنشي. ولسمشر ترامپ روان تحقیقات یو دسیسه بولی. فکر کوم چې موږ د غولولو یوه سخته اونۍ تیره کړه. لوی فریب دوی د مؤاخذې غولول بولي چې دا فوق العاده نتیجه ورکوي او موږ پراخ ملاتړ لرو. دیموکراتي سناتورې او د جمهور ریاست یوې کاندیدې د یک شنبه په ورځ وویل چې شته سندونه جوابوي چې په صنعا کې تحقیقات پیل شي.
دا د موترکیت د قضیې نړیواله بڼه ده، چیرې چې یو ولسمشر د خپل سیاسي سیال په اړه د سند پیدا کولو په خاطر د نړۍ له یو رهبر نه مرسته غواړي. اساسا همداسې یو څه پیښ شوي او موږ همدغه قضیه جوړوو.
په پنځو ورځو کې 12 شاهدانو په علني غونډو کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو د تلیفوني مکالمې په اړه موثق معلومات ورکړل. دغه مکالمه د جولای په 15مه شوې وه. شاهدانو د استازو مجلس وکیلانو ته ویلي چې د ولسمشر شخصي وکیل روډي جولیاني د اوکراینی چارواکو لخوا د تحقیقاتو د اعلانولو لپاره فشار راوړل.
موږ ټول پوهېدو کله ښاغلي جولیاني سره کار کول رد کړو، موږ به د امریکا او اوکراین ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره موقع له لاسه ورکړو. ځکه نو موږ د ولسمشر اوامر تعقیب کړل.
وروستیو میاشتو کې د ولسمشر د مؤاخذې له تحقیقاتو نه د ولسونو ملاتړ هم زیات شوی دی. دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې د مؤاخذې پر مواردو رایګیری ته چمتووالی نیسي، هیله مند دي چې دا بهیر دوام ومومي او له راتلونکي سوي کال نه مخکې په سنا کې تحقیقات پیل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د امریکا د سنا د مجلس په یو هیئت تیر شپه په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. دواړو لورو د افغانستان په امنیت کې، حکومتوالۍ، اقتصادي ودې او د سولې په پروسې خبرې کړې دي. مخکنی ولسمشر احمد کرزی وایي د هیواد سیاسي، امنیتي او ټولنیز وضعیت مخ په خرابېدو دی. ولسمشر غنی یې باید مخه ونیسي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې ورته 28 مخالف وسلوال تسلیم شوي دي. تسلیم شوي کسان ځانونه د داعش د ډلې غړي معرفي کوي چې دوه پکې د ترکیې او نور یې د پاکستان اوسیدونکي دي. په پاکستان کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مهمې غړي ګلالۍ اسماعیل پلار ضمانت منظور کړ. تقریبا یوه میاشت کېده چې پاکستاني چارواکو پروفیسر اسماعیل بندي کړی و. په مصر کې محکمې وو کسانو ته د اعدام سزا ورکړي چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول. د قاهرې جنایي محکمې نن د شنبه پر ورځ د وو کسانو ته د اعدام سزا واوروله. په دې کسانو تور و چې په 2014 کال کې په تروریستي بریدونو کې یو لس پولیس وژلي ول. ترکیه وایي تیاری نیسي چې د توغندیو د دفاع هغه سیستم وازمایي چې د روسیې نه یې څه موده وړاندې اخیستی وه. سره له دې چې امریکا د بندیزونو خبرداری ورکړی، خو په ترکیه کې مطبوعات وایي پوځ دې ته تابعه نیسي چې د S-400 په نامه د هوایی دفاع سیستم وازمایي. د ایران د حکومت په زرګونو پلویانو هغه مظاهری او مظاهره کوونکي وغندل چې د حکومت پر ضد راوتلي ول. او وروستی خبر دا چې د سوریې د اساسي قانون د تعدیل کمیټه نن په ژنو کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې دویمه غونډه کوي.
لومړی نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په هفتیزی پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه اوري. تا تر پایه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو د دری خبرونه پسې د پښتو د رڼا خبرونه خبریږي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، نو د ښځو خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. تر بیا هم خدای مل شي.